شیخ بل څلور کسیزه وروته کوي په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وته دی. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی په یو لسم اکتوبر د تلویغ زره پښتنو استازو قومي عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواښ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی. د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمونږ د شهیدانو انتقام دا دی چې راپورته شو یو څه جوړ کړو او بیا یو عمل شو. نور اړتیا موږ پلم ته نور تقریرونه دغه شیان نه وخت نه دی، نور د یو عمل وخت دی. او هغه عمل یقینا په یو وړه کچه چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابۍ چانس زیات دي او دومره یې بیا زر هم کولی شي، په اسانه هم کولی
شي. اوس د مسلم لیگ د بنیادی رکنیت نه استعفا ورکوم چې زما بچی دی وژلي چې هغه یې څوک تپوس نه شي کولی. زه دې دپاره اوسد شوم.
زما د ټولو هغو سیاسیونو څخه چې د ډیورنډ کرښې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځایي خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه یې وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سې شنبې سهار 5 بجې د خبر بست ټیم دلته سپود رسالې ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو واورېدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې اردو چې کور باندې یا غورځېدلي وو یا ورباندې باران ورننوتې وو ور باندې ورغلی وي. مراکي موالې د منځه تللي وو، نو د پرون نه سم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه خوارې دي. دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي دي. البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي، ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي. د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله. د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن رښتیا خبرې خپله نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خفه یم. په دې چې هر ولایت کې چې باغه وشو او تر والي پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی.
چا پوښتنه کړې ستا ودرېږه دلته څوک ورلاندې شوي سونې ورلاندې شوي هغه پورې کورو کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکرات شي او مهاله غیابت عباس ترنګزی د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوی دی. ځینې مرورتیا د غیابت سبب او ځینې څنګه کېدل د تند نیوکه او ویناوي بولي.
عباس ترنګزی بایو سکلای دی او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دی چې خلکو ته او نړیوالو ته منورو ورسی دی هغه پالیسیان یې غوره کړی دي چې د خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی دی او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولی.
سره نه غړي چې په دوه خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کوي هغې خپل علایق د عیسی نه لرې کړل او د امریکا سره نږدې هغې کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي او همدا علت دی چې پاکستان کله امریکایانو سره نظام بدل شو دوی دفتا هغه ډله چې په دوحه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یې رامنځ او د نظام له لاسه ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیر اونۍ یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس او ګریبان کړی چې د ناتایید شوي او شمیرو له مخې په دغه ناورین کې لږ تر لږه 130 تنه مړه شوي دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوي دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر 1.5 تنه ښیي، خو د ننګرهار د عامې روغتیایي او سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستي چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی یې ورته ځای له ښاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو 2 ساعته وروسته یې ورته وویل چې د عدلیې وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو او بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي، او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راز په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډېره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه یې د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورنۍ او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغلی، حکومت نه چې رښتیا خبرې، زه خپل نظامي سړی یم، د حکومت نه اوس پیلن خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم نه دراغله
نه دراغله دا
نه چا پختنه کړی ستو درغه دلته سو ورلاندې شوی سو نه دی ورلاندې شوی ته پوری کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا
به شو کسان تاسو کلی کې ورلاندې شوی د دقیق راته ویل شي
تقریبا لس ټول سره خو ډیر ورلاندې شو
دا چې وفات شوی دی شهیدان شوی دی او زخمیان
زخمیان خو ډیر دي
زمون ماشومان تقریبا د درې مسلورو مورز دا وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په وو کې لمده مونږ خپل بچو ته ورکاو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کو چې څنګه تاسو د دستونه نه دا غوړی ورېږي تیریږي څنګه تاسو د دستونه نه دا غوخي تیریږي څنګه تاسو د دستونه نه دا نوشابه د شین خطه تزي چې دغه ماشومان چې وچه ډوډۍ خوري
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمیر راغلي دی دلته کار کوي تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو سن نړیوالې خیریه موسسې نه دي لاره رسیدلي نو که هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشئ دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي ډېر زیات دردمند شوي دي په دې وخت کې دوی زموږ استاسو لاسنیوي ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومانو ژړاګانې دي مشران یو قسم ته ورخطا دي مړي شوي دي زخمیان دي نو دا خلک زموږ استاسو لاسنیوي ته اړتیا لري ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره
او له استخباراتي پیچلتیاو ډک برید کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورځنګ خبرداری ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د 40,000 استازو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون غورن غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي. خدای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید را نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندی وساتي. خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغنه پس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوښ کی دا به سایټ ته کینی ملته بیا هم نورې خبره نشته یا پریکړه به کوي چې دومره لویه مشرتبه او د هغې پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپلې مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغې پس خو ظاهره خبره ده چې د پریکړې نه پورته بیا څه نه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غوندې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې د هغې هغه خلکو نه شونی وې کومو خلکو چې دی ووجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیګ کې یم نو زه د دې خپل بچي دپاره یم، د پښتون د بچي دپاره یم چې هغې ته څه د خیر ښېګړې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېده چې ما خیال نه راځي چا زمونږ دا غمو کې چې یاره د پښتون د خیر ښېګړې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم، زما د مسلم لیگ ورونه هم دادې ناست دي، چې زه د مرکزي کونسل نه استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نه استعفا ورکوم، او زه د کوارډینیټر د زم ازلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلې تر څو لر او بر کې تروریستي حملې وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزي نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لوڼي، د کاکړ، عارف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو، دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخوا تیرونی په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحې اخیستي او د هغه لپاره یې د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې کسان طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمېر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډېری ځوانان له تعدیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په انلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا دیر زره ډالر او استرالیا کې شپاړس زره ډالر، خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټولې شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیرونه د ګیلمن وزیر لمړی نیورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایلل وروسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه، خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وای په عربي هیوادونو کې مزدوري پریخې ده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنظور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه په اوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وایي چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوې وه په دغه درانه غم ونه ژړله او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزي پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نه زما همکارې خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته دی راولم، چکر در کوم او درملنه دې کوم، خو له وادې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور څومره بچی دي؟
مو دوه زامن دي، ګیلمن سره درې، مو شپږ لیڼا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوه بچی دي، درې لیڼا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وی او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانه د ویره د مختام سره خبرې وکړې چې مېر کړي چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وی ته چیر ته ملاوي شي وی چې چې ز د ډیر شمیر کړي ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل ارو ورو ای چې سلام آباد ته د پچاکر بیا ورو خو ځکه دې دای نه
خبر در کو سنگ خبر شوی
دای چې کلا وکلی تارو ور دای ول خبر اکړه ما سیر تا ول خپل ما سیمر دا ول جاده سره شهر دا غل ما سیر تا ول چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه معنی په حالات تیرو واسطه
مطلب تا چکل دی بانی حمله شو دی ہسپتال کی نو تا اس تہ خبرتیا نہ وا تا اس تہ پتہ نہ وا
نزل روڑا نہ وا پی سہی ز جے پی سہی اسلام آباد تا می جون ورا سا والا یو
او پ چکر مکر بیتا ثبوت لے چرتا اسلام آباد تا یا نور زین تا
اے یو ور یہ دیتا لوی چ بیا دے ا دے کڑے بیا یا پ چکر دے وچ بیا یا پڑا رے رے ڈاکٹروں دے کسا
او د خو با شاعری ہم کولا نو تا اس تہ شاعرون وغیرہ ویل
اے شاعر نارتا وی دا شیر ورتا وے یا چے ہس مو زڑا تے گیال سا
د گلمن نہ کو بچی ہم پاتشی وی دینو د بچو بے اس سو کفالت بے سو کوی
نیس بے سوتی گلمن دوا ورنا دی اری سوتی یومل ما سکای دا اے دا سارا وے د گلمن سارا شیر دا
او دا سی ہم ملی کی گچے د دی باہر ملک کی ہم یو خزشتن او دی کی حقیقت شتا دے
بلا شتا افغانستان سے دو
داغی معشومان شتا
نا دا
ستا سو غختن اس دا حکومت نا یا نور چکم واکمن دی داغی نا مسا غختن دا
می زو آمن دن غصے چاو نا دن غصا چا آمن گو کارش ورڈا واو ما
او گلمن بانے چکم خلکو حملہ کردا نو داغی حوالے سر سوائے تاسو
عملہ چھے پہ کڑی دو ہے پاتا موتا نہ لگی دو چھے چھا دیشمانی ہاں سے حکومت پہ ہاتھ چھے رہے لوڑ چھا تھا کھائے رہے تمانا لیے ویری تاکے ایسا ایچا سارا ایچا غانا و دیشمانی پل چھے رہے دنیا وعوام تا خیر غوش چھے خدا پاتا چھے بے عزت آنا چھے کات
پیغام سور کول غوالے اخیر کے
اے چنینا سماو کی دا سے انتہام ویر کو چی تی پاک و چی لیرا اے سنا دی کڑی پاستو نتا آوے چی تی پاک و کی چی دارا بے دادا باکا ویو نا دا تیر سارے ونا ورڑا گی نیرا اے سزارار وچا تانا دا ویر کڑای کو دا چی چی پاستانت آوے چی تی پاک و کی چی نو دا باکا گی
د ګلمن وزیر مورته غوښوي ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړه اباستان چې ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خوشپګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو ویناو لامل ګوخي ساتل شوی او نوموړی اوس مهال مرور په قطر کې دیره ده دا سرچینه وایي اباستان چې د دوه د مذاکرات پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل د طالبانو وقت رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوی دی سرچینه زیاتی ښاغلی ستانکزی د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی کابل کې د رسنیو یو شمېر استازي هم ازادي رادیو ته تاییدوي چې ښاغلی ستانکزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسې یې نشئ خپرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي کابل کې د رسنیو یو استازی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانکزی هیواد کې و دوی ته یې مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصده هم جوړ نه دی د طالبانو رسمي سرچینو ازادي راډیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي
زه فکر نه کوم چې د عباس ستانکزی مشکل به وزارت یا چوکۍ وي زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده ستانکزی د اناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده کار اهلي کار ته د سپارلو غوښتونکی ده غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لورې د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت اوس خو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس تانیزای مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د په حساب یو معتدل نظام تعهد په دوحه کې د امریکایانو سره کړو، هغه چون را نغې دی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خوده نشول، دوی ټول وطن بول شول دویم کرخه ته، او په هغه اساس باندې دی چې کله بعضی خبرې کوي توند تیز دا انتقاد دی، دی هغه سالم انتقاد په حساب په دی دی چې دی د هغې دغې لحاظ نه کوي چې دی فرزند د خپل د مقام او د شوکي التده، بلکې د هغه لپاره کې چې کوم تعهدات دوی کړي او تعهدات دوی پوره نه شو کړلی، او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ، او دا ټول د ایسای وسفین مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه د منظور پښتین هغه ویډیو ګڼ باسونه جوړ کړی و چې نوموړی پکې د ګیلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. که څه هم ډیرو دا د هغه بهادری بللی او له عاطفي لحاظ استایلی، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ بحثونه هم جوړ کړي دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي، او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپل بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو و چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خپره شوي ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغه کورنۍ هیښوون کې کیسه هم لاس په لاس وچې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو لیوې بټۍ سره ګرو وه، او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و، خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراوېدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی، او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو یو شمېر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي، او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تېره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړولی چې له دغه هېواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستاني فعالانو دا د خپل هېواد لپاره درنه صدمه بللی، او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندوني پښې وباسي. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي، خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215,000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2000 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بالاخره ترسره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیاردر او د نړۍ د 1,000,000,000,000,000 مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیر اونۍ د 14,000 میلمنو په حضور کې پای ته ورسېدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم ترسره شول، او د نړۍ د 1,500 مشهورو شخصیتونو، لوبغاړو، میلیاردرانو او هنري څیرو ترڅنګ 40,000 هندي میلمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره وو، او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارده هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي، خو دا د هغه د 123 میلیارده سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیاردرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړي دي او هوکړې کړي دي، چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. Just like a waving, where will you fly? او د څلورو یا پنځو ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې 5 لوڼې او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړې ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی او تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی و او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل 2 کسیزه الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د 2 لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د 4 کسیزې الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلند ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 3 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1.79 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاڼم هر جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپل ومه ورځ له سید چنګاري سره مه هېروئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چغلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو برکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وی. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. د هغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلې کوم رڼا اچو. له ښاغلي اوریاخیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلونه لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه تورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلن کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زمونږ سفر تایلند ته و. هغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره و. نو بیا د 19 کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی. د 19 کلونو کوالیفاینګ راوند شي وتوي هغه هم کړی دا په آیرلند کې وو بیا د 19 کلونو ورلد کپ هم لوبولای دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو بیا هغه نه بعد په استرالیا کې مش پرفورمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زومه مختلف لوبې مې وکړې مختلف T20 مثال او ون ډے لیسټ میچونه او فرسٹ کلاس میں وکړل هغه ټیم کې فرسٹ کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانټیننټل کپ په ویلي نو هغه انټر کانټیننټل کپ په تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي نو بیا ون ډے ون انټرنیشنل میم کړې دي نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه ملیون لیګ وه نور بعضی نور شخصی لیگونه چې هغه من داخلي لوبه ولیدي نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې هغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوی یاست په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
بله هو بهرنۍ لوبه مې زما ون ډے انټرنیشنل ډیبیو چې هغه د سکاټلند په خلاف وو چې هغه موږ په شارجه کې کړو په یو ای شارجه کې دوه لوبې هلته ما کړې ون ډے انټرنیشنل او فور ډے میچونه مې د زیمبابوې په خلاف کړې هغه په زیمبابوې کې وو او نور د پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستانی ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دی ښارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړې وو او یو بازي ټورنمنټونه نور مو چې د ای سی سی ټرافي نو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په غوښ کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت لوبېدو چې په غوښ کې زم د ټیمې ساو ما او په دې ای سی سی ټرافي کې ما مثال شرکت کړو او بل ټورنمنټ په غوښ کې شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجنګ هغه ټورنمنټو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتل مثال پاکستان او انډیا او دي ټیم د زمون نیشنل ټیم نو پاره کوم ولوبې دلما نو کنه د افغانستان په نمایندګۍ مې ډېر لوبې کړې غالي
تاسو دند اپ لوبډله کې سوا یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او سم مثال توپ وهون کې لوبې کومه نو زما پوزیشن فلورم نمبر یې یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم شي راځي غاز ما پوزیشن دا او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نولس کلونو نو په دې پوزیشن لوبیدم او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو ما پوزیشن هم دا فلورم به بیا پینګم ما
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دا دومره عمر کې کړی دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمې کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلویقو چې هغه مې په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوئ په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې گئی
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاغي ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه شته مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ و دا نو ما د ملکی درې څلور ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ د یک شنبه پورې یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دا دلته برټش فامیل لیګ او توي پاره کوم زلو بیګم او بعد نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه می دلته پاره کوم زلو بیګم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو سره لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا ستامه شته په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوډان دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی ووسیږي.
نو هغه زما د فټنس پورې تعلق لري چې څومره فټ یم، او زما پرفارمنس پورې تعلق کوي چې څومره د پرفارمنس د کومه او فټ اوسم. نو بیا زه کولی شم چې مخکې ولوبېږم. نو هغه ټول د کرکټ داسې یو لوبه ده چې څومره فټ اوسې او پرفارمنس دې وي نو ته مخکې تلی شي. نو ما خپل ته فټنس باندې هم کار کوم، زه خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات، یعنی زه لګیم کوم. نو هغه ټول ته فټنس ته پوری دا پرفارمنس پوری دا چې کومه ته فټنس لمو ته کوي شي مخکلا شو مخ کرکټ وګي.
بیا کار هم کوي کې یوازې کرکټ کوي؟
بله هو. نو موږ تاسو دا ری ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکار کیږي نه، نو کار کوم. بلې
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي؟
بلې زما کار بیا خوشبختانه ټایمینګ یې ښه ده. زه مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا زه کیږم بیکار کیږم. بیا دې ملکونو خو بیا ماښام نه وخته کیږي نه، هو نه نیم بجې بیا زه کوی شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال د کار نه بعد کله فری اوسم بیا زه کوم خپل تمرینات ادامه ورکوم.
نو دا کار خو یوازې داسې یو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري. تاسو واده کړی؟
بله هو، واده مې کړو، یو زوی مې ده ماشاءالله. نو بله
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټولې خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بله الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دی چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته ځم او خپل فامیل ته وخت ورکوم. نو الحمدلله ټول طرف ته شم او لګیم رسیږي کوم. بله
په ملي لوبډله کې له چا چا سره تاسو یو ځای کار کړی؟ دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبیږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې ښه بریاوې درلودې، له دې سره تاسو یو ځای کار کړی، کرکټ مو کړی؟
بله هو، دا کوم سکواډ چې اوس ده یعنی ټول سره ملوبه کړی او ټول ما پیژني او موږ سره مثال داخلي لوبې هم کړي دي، خارجي لوبې هم کړي دي، پټورو کې مو سره ملوبه کړې. بله هو،
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او ښې ټوکې کوي، ډېر داسې سرشاره ځوانان ښکاریږي. تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرئ د هغو وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې به له یو ځای نه بل ځای ته تلئ، یا مثلا کله چې به په یو ځای سره اوسېدئ په خپلو هوټلونو کې، کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلئ، د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راته ووایه اورېدونکو ته.
بلې خاطرې خو زیاتې سره موږ تېرې کړې دي. زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکې وو، ډېرې ټوکې به یې کولې، اوس هم ټوکې کوي ټیم کې. او کریم صادق ډېر ټوکې وو، مثال الکان به یې تنګولم، الکان سره ټوکې به هم کولې، ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو. همدارنګ شهزاد محمدي هغه هم ډېر ټوکې کولې په ګراوند کې، خو یعنی ښه وخت موږ تېر کړی. ټوکې الکان ټول خالصانه په ټیم کې، یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو، مثال یو نوی پلیئر به چې راغی یا به سینیئر پلیئر وو، نو ټول به سره ښه لکه یو کور غوندې، یو فامیل غوندې به موږ سره وخت تېر کړی وو. یعنی ښه وخت موږ ټوکې به کولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړی که په کوم بل ولایت کې اوسېدئ؟
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی، او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې ده بین الملل سټیډیم، همدا زما هوم ګراوند هم وو. مثال نیسی پسلا یعنی همدلته ما کرکټ شروع کړی وو، همدلته مې کرکټ ادامه ورکړه، همدلته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمایندګي مې وکړه.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې دولسمه پورې د افغانستان دولسم مې ویلې، بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروف شوم او بیا مې نه شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایي چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وایي او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وایي د ښوونځي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله ډېر ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت و، مثال یو نیم میاشت به و، یا به زمونږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنامنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو، نو هغه کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځلس، مثال یعنی دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري راسره کوله، مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهر وم، خارج کې به وم، په مسافو کې به بوختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې دی سرښوونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې که نه اسې شخصي ملګرتیا وه او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري هم مرسته کوله؟
خو نو پوهېدل چې زه مثال لوبو ته ځم او مثال د افغانستان په نمایندګي وتایم یا خارج ته تللی یم، بیا هغوی پوهېدل، هغوی لیدل سوشل میډیا په ترو، نو هماغه وو چې بیا کومک همکاري کوله.
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې، یولس یا نه میاشتې دغسې وي، نورې خو رخصتیو کې راځي که نه؟ بیا په هغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تلئ، نو تقریبا ټولګیو درسونو ته به شاید هیڅ نه تلئ، که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده، څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا، د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بله و مشکل وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی که نه مکتب لپاره یا درس لپاره، نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده، دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم که نه غیر حضره به وم یا هغه وم، بس هماغه وو چې بیا به ران ټول درس پاس شو، ځکه زیات وخت به نه وم که نه، یو دوه میاشتې به کومک راسره وکړو، مثال سرمعلم و استادانو که نه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم بیا به محرومه شوم، هلته به محروم به ورته ویلې که نه د هغې نه، نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې تېره ویلې هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بلې،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې، بعضې لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به و، مثال په میاشتو میاشتو به غیر حاضر و مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم و استادان ته بعضې توفې، دا لږ داسې د خندا وړ خبره هم ده، خو بیا هم توفې
دا ده د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله، توفې به مثال توفې به یې اخیستلې و استادانو سر معلم ته، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله،
تاسو هم توفه چاته ورکړې که نه؟ تاسو هم محرومیت په ځان ومنه.
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله ماله سم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس خو زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي، توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او دومره معلومات نه لرم، مثال چې دوی اوس دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومکونه شته هغه نشته پلیران سه، زه خپل اوس دلته یم، دومره معلومات باریکي نه لرم.
ښه، دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې که اوریدونکو ته ووایئ؟
بله نو دومره دا چې حکم استعداد چې وته وی کنه یا ټالنت چې وته وی افغانستان کې استعداد ډیر زیات ده لوغاری موږ ډیر زیات با استعداد لوغاری دلته لرو ځوانان ډیر زیات با استعداد دلته زه چې هلته ما مثال ما به ډیر لوغاری قتل ډیر به لا غوته په موقع ملاوه نو شو بیا به غوښ یو کړو چې وطن به پری خو لاړ بل خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بازي دې ټیمونه ګورو چې افغانان لوبي کې همدارن مثال امریکا او استرالیا دې ته لاړ استعداد زموږ وطن کې ډیر زیات اوس هم ډیر زیات لوغاری با استعداد ځوان ځوان لوغاری دي هغه ټول ته باید موقع ورکړ شي څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتما چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندګي کوي او زه خپل د انګلند کې چلوبې کوم دلته دې دې کرکټ شي بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې وته یا پچ دا لږ سختي نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه یو دلته سختي نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره کده بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیٹسمین پر ذکر سختی چلتا باران زیادتی تھی ملکوں کے کل باران کی بیا پچ خشتی مثال دے کی دا مشکل ہی بیٹسمینان پر بال سوئنگ کی گی یعنی بیٹنگ مشکل ہی خو استعداد نسبت پدی چسوما ما کرکٹو کو سوما چلتا اولو بیدما مختلف کلبو خلاف اولو بیدما پدمو وطن کے استعداد دیر زیاد دا خو چلتا سہولیات ٹول پلیران تا مہیا ہوئی تھی الکان سپورٹ سی الکان تا موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو دغه مطابق شي ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دین به نور هم خو ځي
امکانات چې دلته ګوري تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکې او زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلے توپیر خو ډیر د زکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دیل دا اکیډمیان ډیر دیل دا گراوندونه ډیر زیات دی گراوند ټرف ډیر دی دا مثال دا کم چې میشونه چې کیږي د انټرنیشنل پرسا دا او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال گراوندونه جوړ شوی دی کابل کې بعض مختلف گراوندونه جوړ دی خو نسبت اغیزی دلته سہولیات ډیر زیات دی
د راتلون کې لپاره استاسو څه پلان دی غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګیم کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو تم زما د مختلف لیګونو تم زما د لوبې د لایما تیر کال زه تلم ما مثال استرالیا ته تلم مل تم د لوبې د لایما او دی لیګو ته وي هر کال کیږي نو تیر کال مل ته ولو بولو او بل امریکا تم تل عمر 2023 کې یو سو په نوټو وی ټورنمنټ یو یاري کوم تل وی دلما او په دوبای کې مختلف لیګونه کې لوبي دلما نو فل ال خپل کرکټ ته دامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیا ما نو فل ال کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکیټ هم راښته او هسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ ولزم خو وي سم بدګوشم د دنیا مختلف ټیمونو تم کوچینګ کوم او دلته هم زه تقریبا 50 تر 100 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج ته د کوچینګ کوم دا غي په بم لرم او فلو فلو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدار نور غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم شم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو پندې ټول باندې وختم باندې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچنګ لپاره یا د روزونکو په توګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه وصل لیول 2 کوچ ما هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اتا سی وی کې جمع کیږي دا هغه مثال کا غواړی چا ته پیشنهاد وکي او یا چا ته ته اپلای وکي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه مغه کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکي دا غوي ته ټول تجربه ګوري به مغه مطابق باندې دا خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې ملي لوبډال اسرائیل یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولنه وطن خو زمونږ تاسو کسمره موږ تاسو خپل وطن لري وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه خپګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومانو ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی ده کم ایکسپیرینس دا هغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کړم او کومک وکړم نو حتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچینګ وکړم بلې
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله ښځې لیدلې ده او په نړیوال جام کې ښه لاس راوړنې هم درلودې یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي
بلې د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوا نه ډېر ښه شوی ده مثال هلته ټو ډے کرکټ کی تھری ڈے کرکٹ کی داغ ٹورنامنٹوں نے دی داخلی ٹورنامنٹوں نے دی مثال دی نیوز وانا تا دل خر چانس دا دو ورځې لوبه تو چھو تو وئی دری ورځې لوبه تو وئی بیا اگے نہ بعد سلو ورځې کی کم فرسٹ کلاس لوبی دی دا ډیر مهمی دی عمل پتا تا یو عمل داخلی کرکٹ لو پارا او د لوبغاړو پیدا کول لو پارا دا ډیر مهمه کرکٹ دی همدارنګ لکه مثال د انڈیا کی ٹورنامنٹوں نے کی رنجی ٹرافی تو وئی اغه ممدا وسی ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دی ټیمونه ته پک کوي او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کیږي او تا قائد اعظم ټرافي وته وي دا سي نو ټرافيانه وي هغه د داخلي ټورنمنټ هم دی نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور ان له خلونو ته نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم شته لیستي ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی شپږیزم ټورنمنټ هم چې مخبل دوه پیر شپږیز کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږی د شروع شروع شو په افغانستان کې نو ما دوه کال کړه ولته نو دا شپږی د ډیر ټورنمنټ د زمونږ اوس لوبغاړی ستوري راشد خان چې ټول دنیا اوس پیژني دا د شپږی نه راغی هغه ټایم کې موږ زمونږ کوم دوران کې دا هم لوبې دو د کندهار ټیم نه د بوسنا بوسونه غینه راشد خان لوبېدل نو دا موږ شپږی نه راشد خان سلو سلو راغله مخکې راغی نو کول داخلي ټورنمنټونه موږ لوغړی ملي ټیم ته اروپا جنو زمونږ داخلي کرکټ په خوانه خښوې ده خو نور هم باید خشي ا څومره چې پکار ده هغه ته باید کارو شي نو څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوغړی ته چانس ورکړل کیږي میچونه دي باید زیات کیږي داخلي کم میچونه شي دي فرست کلاس مثال یو لوغړی باید کال کې یو پر فرست کلاس کیږي نو لوغړی هدا اقل یو لس فرست کلاس وکړي نو او فلال میچونه ډیر کمی لو ورته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي دینه باید زیات ملاوشي نو دا ډیر مهمه ای کمدارنګ دو لیستې میچونه کیږي یو لو ورته باید ډیر میچونه کیږي لیستې نه چې دوه درې میچ سالو میچ وګي نو دې کې باید اضافه راوړي او بل ټی 20 کرکټ هم باید وشي ځکه ټی 20 لو ورته موږ ته پکار دي دا هغه ټول ټورنمنټ نشته بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجینګ مګر چې موږ لپاره کاوه چې لوغړی ډیر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پکې
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ کې
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کته مې ډیر وخت نه کړ زما درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي نو غیل په ډېر تیاری او آمادګي پکاري نو زه خپله شافن درې واړه ټورنمنټ فارمیټونه زما خوښیږي او درې واړه فارمیټونه زه کوی شم
ډېره زیاته مننه که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوري خیل صاحب
خواهش کوم تاسو ډیر زیات مننه چې ما ته مخ راکړو په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې اختیار کړي تعلیم دې وکړي تعلیم ډیر ضرور ده ټولو ته ځکه تعلیم به یو شی ده چې موږ کوی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو چې کوم ژوند کې خبر راځي اغه من کوم شو ډیر په اسانۍ باندې حل کو نو زه دا پیغام ټول تور کوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي خپل مور پلار احترام وکړي ځکه الله پاک موږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینا محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې د را د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکې ز احمد تکل خدای پامانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادۍ رادیو